تاریخی په 2014 او 2015 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شاید هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل گروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شوي یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي، وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل. ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هیله صفی الله ستانه زمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ځوان فکر پروګرام او ریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربیره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پوره سړی یا ښځې ته یې ترسراوای ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغې مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو: آغلی نعیمه غنی، د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره، او ښاغلی مجیبالرحمن لحاظ، ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر. دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو، د دوی نظریات واورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا، په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرسته اړتیا لري چې د دینې مایه زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د روانې جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړون سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او 4 لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو 4 کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی د سیمې یم. اوس رمجوړ شوي په سولک پراته یو شی نه لرلې، مسکینان یو ځل یې راغلی یم. په دې سیمه کې نیشو نیش په سلام نیولې دي. دا دوې ورځې کې چې تلې راغلي، دا نن مو دوه میاشتې دغه دوه مخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کړلې ده. زه یا دا ډېر لس کالو به یم. دا لې راغلي نو خو شي نره لڅوک مکتب حالت په خپل کور سره موبایل یاغ طالبان باندې ورته لیاره مجرسوي بوچونه دا نور مجبوري اټول مجبوري چې مجبور نه سړی څوک چې ټولې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګي کوم او اول نمره هم خو کله چې فلارې جګړو ترې واخیس او ل خپل اصلي سیمه کډوالی ته اړسو نو شوونځي هم ترې پاتې سو ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیشوهلو بوخت دي دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لښکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دي چې کار وکړي هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي
وزه د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلی موږ غریبي کوو وروره اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي ایاله پسې دی وروره خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لواسم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم درس ووایم زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دي نه وي زده هېڅوک تاته خواري نه لی در کوي
میرویس او حکمت الله د هغه ملیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو کډوالۍ بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه حتی تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي ته هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري د دې نه زیانمنونکي دي
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي جبري ودونه ځورونې درانه کارونه تاوتریخوالی له ماشومانو ناوړه استفاده تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي د دغه وزارت ویاندي نجیبي ارین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري
پر موږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونو جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مهم تر لاسه کړی ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوی دی او لوي سیمې بلې سیمې ته تللی دی او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي موږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو تر څنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو بېوزلۍ ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. کولی شئ تاسو هم په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړئ. 0 8225 59 او 0 9 2 3 5 4 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په آزادي ټکی رادیو سکایپ کې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رابشو د پروګرام له لومړي میلمه سره به خبرې وکړو. اغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشرې، ډېره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشومتوب څه ته وایي، ماشومتوب څنګه تیریږي؟
ډېره مننه. زما لخوا هم سلامونه او د دغه ورځې مبارکي هغه ماشومانو ته چې د نن زموږ خپرونه اوري. هغوی ته وایم ستاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره بې رحمانه توګه د هغوی ماشومتوب اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې له دې نه دوی ماشومتوب وکړي، دوی یوی ختمه کیږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. کله مخکې راپور کې چې مو واورېدل، نو د افغان ماشوم لپاره د دوی هغه هویت دومره مجهوله دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي په ټولنه کې چې زه هم حق لرم. باید د ډوډۍ لپاره وجنګیږي، باید د دې لپاره وجنګیږي چې هغه په جګړه کې ونه وژل شي، په دې جګړې په سیمه کې ونه اوسي. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکارېږي لکه یو څوک لکه لویان چې په لار روان وي او تر پښو لاندې یو خاشاک ماتېږي او ورته فکر نه کوي. زه فکر کوم د افغان په افغان جګړه کې ماشومانو ته په دغسې سترګه کتل کېږي. او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما ورده او درس نور راپورونه او د افغان ماشومانو وضعیت چې وینو ورځ پر ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه اغلی غنی. د جنگونو یادونه مو وکړله، د جنگونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومانو ژوند او راتلونکي تر اغېز لاندې راوستي او څومره خطرونه ورته مخ کړي دي؟
افغانستان متاسفانه هیڅکله له جګړو څخه خالي نه و. خو کله چې په یوه سیمه کې جګړه تودیږي او هلته زور جګړه اخلي، نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند چې دی، لکه مثلا سهار تر ماښامه چې په کوم کار باندې مصروف دي یا په مځکو کې کار کوي یا هم هر مصروفیت لري، د هغې څخه هم بې برخې پاتې کېږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي دا خو ډېر لرې خبره ده، یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبر تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، نه پرېښودل کېږي. دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند یې له ګواښ سره مخ کېږي او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهېږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه وایي، ولې دا ولې زه وژل کېږم. د هغوی دپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی، او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سخترینه ژوند دوی. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل،
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بله پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې یوه سیمه کې جګړه زور اخلي، نو دلته چې ښارونه کې خلک په دې باندې غږېږي، یا هم کله چې موږ وینو یو ځای کې یوه چاودنه کېږي، یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي، نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ، هغوی د یوه عادي وخته ماله انسانیت څخه لري او هغه دا چې دوی ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ته ډېر کم خلک دېش پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅوک هم الوه نه ویشي او ماشومان بچلګان خو هیڅوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې، نه فقط په افغانستان کې، په ټولو هغه سیمو کې چې متاسف جګړه نړیوال سیمو کې، البته مطلب مې دی، د ماشوم په حق باندې ډېر برحمانه تېری کېږي، د هغه په ژوند باندې ډېر برحمانه تېری کېږي.
مننه کوم اغلی غنی. ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستئ. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. ښاغلی لحاظ، د اغلی نعیمه غنی نه مې وپوښتل چې افغان ماشوم یعنی څوک. غواړم دغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کېږي هلته افغان ماشوم؟ ماشوم
ډیره زیاته مننه لمړی خو له تاسو نه څنګه چې کور مودان چې تاسو برنامه ته پدغس یو مهم ورځ باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم د غستون دي دومره زیاتې دي چې ان حد قلب یو درنستر غن ورته کتل کیږي افغان ماشوم په غټه کې وایو لمړی خو هم د اسرا په نوم باندې یو تقریبا شپږ کلونو رئیس یو یتیم پالنه یا روزنتون لرو چې تقریبا شاوخوا 15 وختنه بچان او اوس مهال تقریبا یو ولستن جونې را سره دی دوی دلته ژوند کوي افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راوغلم چې د غمونو د دردونو د بی توجهۍ د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غرزونی او د بد برخلیکي یا د بی برخلیکي یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر مسلور میلیون ډیر ماشومان هم دا اوس مها لګواخ سره مخ دی په بیلابیل توګه باندې تشپګ لکو ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې په دې کې دی او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکو یو لزر زیات منګه په ټوله معنا به برخلیک ماشومان درو به برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلا نه مور نه ورور نه ماما هیڅوک نه لري یو به برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده په دې کې 3% په کې انجونې دي داسې دي موږ د کلتور لمخې نه او یاد د اوس مها د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی یو انجلې چې به برخلیک ووسی هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی نو د هغه په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغه چې دی په اندغه قسم باندې دي
مننه کوم ښاغلی لحاظ یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی او لږ تر لږه تاسو چې یاد کړل دومره شمیر ماشومان وساتئ
استانګزنسه پاسل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانيت باندې قایلېګو نو انسانيت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېګو موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خوامل رسنۍ سره کار کوم په بیلابیلو ولایتونو کې مې د غټول وضعیت لیدلی او تر هغه وروسته هم دغه یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولې سو دغه وزیت تر رسیدګي وکاو او اساسي کې څه خو دا ولد نه بستاني زې سب خپل حمدي وي یتیم خانه روزل سوې ماشوم هم لې وي یتیم خانه نه راغلم سب خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس نیولای وو دا چې کوم دردونه مونږ تیر کړی ول په څه قسم باندې تیر کړی ول هماغه دردونه مننن به هر ماشوم په سیر کې دیدل نو وم په تیلا چې هغه خپل توان په حد باندې وکولې سو ماشومان تر رسیدګي وکاو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا بن 55 شپته تنه الکان اونجونو په خاطر باندې د ژوند او د ذکرو یو ډېر خزمینه برابر شي دوی په خصوصي خوندۍ کې ذکر کوي دوی په خپل ځان ته کمپیوټر لیب لري دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري د سپورت استاد لري سپورت کوي او د دې ترڅنګ د دینی ذکرو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنی کمرګه د خپل خوندۍ تر ټولو اغلایت زکونکو هم دغه دي کمیت بدل تدیر زیات کم وي خو په کیفیت باندې ډېر ته توجه کیږي او د کمیت د تخوالي لته همدا د موږ نه ډونر لرو نه لچانه کوم فند اخیسته ده نه حکومت د غراز مادي ملاتړ کړای دی چې د ماشومان په خاطر یو خزمینه برابر شي د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دینن نه او هم له هیواد بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمی با کیفیت امرست په پایله کې متوانی د دې چې د ماشومان ته د نه برابر کو
مننه کوم ښاغلی لحاظ تاسو او غلی غنی نایم غنی پلان کې پات شي زین اوریدون کې برا واخلو چې دا غوی نظریات سدي و بور چې دوی څه وای مهرباني وکړئ لکم زای مزنګ را وهلې د نن د ماشوم د نړیوال ورځ په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0202255 او 0993 2340 باندې تماس ولای شي. همدارنګه په آزادی ټکی رادیو چې زموږ د سکایپ آدرس ده کولای شي چې زنګ راوهي او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست او لکم زای مو زنګ راوهلې دې څه نظر لرئ مهرباني مخ تاسو راګورو مهرباني
صحیح
فکر کوم تاسو زموږه کاوري لطفا خبري وکئ کنه بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکئ صحیح فکر کوم چې ستونزه ده په هر صورت مهرباني وکئ تاسو خبري وکئ مهرباني موږ مو راګورو
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی وکئ
کشمیر خان زرمل والیم د خیبر پښتونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې ده تاسو ته اورېدونکو ته او دواړو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ستانکزی صاحب په ډېرې بخښنې سره دغه بهرني شمېره م کله کله تکراروي
زه به همدا اوس ووایم 0024 24 شپږ 0 او 0024 24 15 0 دا زموږ بهرنۍ شمیرې دي. کولی شي په همدغو شمیرو هم راته زنګ ووایئ که له هېواد بهر زنګ راوئ. ښه اوس مهرباني
مننه. د ما خو دغه کوم د ځوان فکر پروګرام چې ده دا ډېر یقینا معلوماتي خلک ډېره غټه ګټه اخلي. نو دغه ماشومان چې دي لکه څنګه چې په داخل د هېواد کې همداسې سره خواره وزار دي ماشومان دلته په کډواله همداسې دي اکثره بېچارهګان داسې ماشومان دي چې هغه یا کبال ټولي یا مثلا د خښتو په بټویو کې کارونه کوي د ډېر عمر کسانې مثلا هغه ډېر سخت کارونه کوي. یو خبره دا ده او بل مجیب رحمان لحاظ صاحب څخه دغه پوښتنه کوم چې دغه د تاسې د یتیمانو چې سرپرستي کوي یا په دې چې د یتیمانو ته حرفوي زده کړې هم په پام کې لرئ او ښه نه ورته لرئ. یو پوښتنه دا ده او بله لنډه پوښتنه دا ده چې هر هغه ماشومان چې هغه په رسنیو کې مثلا داسې تصویرونه ګوري چې هغه د تاوتریخوالي یا مثلا د جنګ د وهلته کول ویني آیا د دوی په دغه
بل میلمانو ته مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو راته ووایئ.
مننه جناب استمزه سلامونه تاسو ته فضل هادي وردګ میلمانو ته وړاندې کوم. نو د مجید رحمان صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دی چې د ټولنه څه کولی شي چې ټولنه خلک څه وکړو باندې ماشوم ته
خف فکر کوم دا ټلیفونم قط شو. پر صورت لنډه پوښتنه وکړله ښاغلی لحاظ لومړی به راشو بیرته ستاسو نه به پوښتنې وکړو. اوریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل، دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوئ دغو ماشومانو ته چې سرپرستي یې کوئ، او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي. زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو وکړم، بیا به وروسته نور مسایل هم یاد کړو. مهرباني
ډېره زیاته مننه جناب ستانکزی صاحب دوستانو له ګډون نه او دا چې اوري برنامې کې را سره دي ډېره زیاته مننه کوم. هو موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخې ته کراسو. موږ غواړو د ماشومانو لپاره دلته د ژوند یوه داسې زمینه برابره اوسي چې کله له دې ځایه فارغېږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپلو پښو باندې ولاړ ځوانان اوسي تر څو د بل چا د اوږو بار نه اوسي، او غیر له دې نه چې دوی د تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولای شي یو دنده او سولري په حرفوي لحاظ باندې هم وتوانېږي. خو د موږ په تفاوت سره د ماشومانو لپاره د زده کړو په برخه د حرفوي زده کړو په برخه کې موږ ډېر فکر په دې نه کوو چې کومې چې مرواجه حرفوي زده کړې دي لکه نجاري ورباندې کوي، خیاطي ورباندې کوي، ویلډنګکاري ورباندې کوي، برقي او بل درانه کارونه ورباندې کوي. تر ډېره پورې د موږ هڅه دا ده چې دوی مسلکي تخنیکي زده کړې وکړي لکه بېلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې چې په وروستیو کې موږ یو بورډ لرو په دغه
بورډ کې مونږ په لویه کچه باندې مطالعه ور باندې کوو چې څنګه کېدلی په نور نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کېږي او یا څنګه دوی فن کېږي. مونږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې سي دي له دونه غمی جوړیږي، دغه غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بیلابیلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپاړس کلنۍ نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولی شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. مونږ هم اوس نوی دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کړو. مونږ ماشومان بدل ته د غمیو په جوړونه کې کار وکړي، ګوتمۍ به جوړ کړي، ګوتې به جوړ کړي او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شیانو کې به استفاده کړي او چې بازار ته به وړاندې کړي چې دغه کسب دوی دلته زده کړي، د دې نه وروسته دوی کولای شي په عام مارکیټ او عام بازار کې په اسانه باندې په لوړه قیمت باندې خرڅ ترلاسه کړي، یعنی ښه عایدات ولري. نو دا ان شاء الله چې موږ په نظر کې ورته لرو. او بل خبره دغه بل دوست وکړه چې ټولنه په دې برخه کې څه مسؤلیت لري یا څه کولای شي. اساسي کیسه دلته یو ټولنیز مسؤلیت ده. موږ کچیرې ټولنیز مسؤلیت په دغه خپل ټولنه کې څنګه انسان یو اجتماعي مخلوق ده، بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای، که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد مرامیدلی شي، که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامیدلی. بویا که هر محل که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسؤلیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې حاغت شریک سو، لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچیر ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل همدغه مسؤلیت ادا کړي، نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغوی ماشومان چې بې سرپرسته دي په هم به نه به په اقتصادي لحاظ باندې وروسته پاتې کیږي، نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزې چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو، هغه د تعلیم او د تربیې نشتون ده. که چیرې ټولنیز مسؤلیت احساس کړو او لاس په کار شو، نو دغه ستونزه به هواره شوې اوسي او سبا به مشکل ونه لري.
مننه لیا صاحب، تاسو پاتې شئ، وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غنی صاحب، زه غواړم له تاسو وپوښتم، د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې په هماغه شکل باندې وکړي، څه څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل، موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان لپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې په همدې نیت او موخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي. نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپولو او په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د دې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزن لپاره اړین دي، هغه څه چې ځای په ځای کړو ماشومانو ته ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي چې ډېرې په پښتو او دري دي، او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مې چې وویل، بیلابیل موضوعات راخستل شوي دي. د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي، یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولای شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولای شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي. موږ په دې برخه کې کار کړی دی او دغه کتابونه یوه برخه یو بایم چې ډېره زیاته برخه یې وړیا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه دي چې هغه موږ غواړو چې خاص چې کړو. البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو سره ودرېږي. نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم ښاغلی لیاز، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خو ټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دي تړلې ده، څه فکر کوئ د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او این جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوئ چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي غوی ته؟
ډیره مننه استنیزای صاحب، متاسفانه موږ مخکې یادونه وکړله چې همدا اوس تقریبا شپږ سوه زره شاوخوا موږ یتیمان په افغانستان کې لرو. په دې کې تر سل زرو زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخلیکه دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر شل زرو پورې، تر دې کم څوارلس زره یوازې په خود دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی د پرورشګاوي بولي په دو کې سته دي، او تر دې ور اخوا ته یې خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متباقي خصوصي سکتور دغه سيزيني سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شپږ زره چې شل زره شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متباقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی ته دوی لاسنیوي، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه. دا یو ډیره اساسي موضوع ده. من فکر داسې کوم کچیر دي ماشومان ته رسیدګي ونیسي، د دوی په اړه باندې فکر ونیسي، دوی ته یو ښه پالیسی سازنه سي او هغه تطبیق نسي، عملی نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نه کړي، ټولیز مسؤلیت په کې ادا نه سي. کومه جګړه سره چې موږ مخ یو، دا جګړه په همدې شکل باندې لا پسې غځیږي، ځکه د سون توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړه کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغوی پرون همدغه راز بې برخلیک ول، هغوی ته ښه روزنه نه ده ورکړل شوې، هغوی ښه سواد نه لري، هغوی تعلیمي ستونزې درلودلې، نن په یو ډېر اسانۍ باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکري لحاظ باندې هم هغوی روزل شوي نه دي. نو دوی جګړې ته هم مخه کوي، له دوی نه د مخدره توکو په قاچاق کې هم استفاده کیږي، له دوی نه په ډیرو نورو ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان تر جنسي مسایلو پورې، له دغو ماشومانو نه، له الکانو، له نجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. استانیزای صاحب، اصلي کیسه په دلته ده، موږ تراژیدي یوازې جنازه بولو، یا د ادرې پر سر باندې کله ولاړ شو، یو جنازه سره ولاړ شو، یو ډله خلک ور سره ولاړ شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خښولو سره یو تراژیدي ولا او هغه موږ خښ کړله. متاسفانه چې تراژیدي همدغه مهال پیلېږي، په هر ورځ په جګړه کې موږ په لسګونو کسان له لاسه ورکوو، له دوی نه یو کمه فیصدي موږ بولو چې دوی ودونه کړي وو، چې له هغوی نه بچان پاتې اوسي. نو هماغه هم یو ستره تراژیدي ده په دې وطن کې. کله چې یو څوک خښ شي، تراژیدي ورسره خښېږي نه، تراژیدي شروع کیږي. دلته یوه مور بوره کیږي، دلته یوه ښځه کونډه کیږي، دلته څو بچیان یتیمانیږي، او ټولنیز وضعیت مخکې موږ ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه. حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې په کار به هغه ستدي نه. د جګړې له امله په ډېرو سیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغلته دی ولاړ شي، هغلته دغه زمینه برابره کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولاړ دي، او هره ورځ همدغه پدیده د دوی له خوا نه لا زیاتېږي. دلته هره ورځ نه نوي ماشومان یتیمانه وي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ورباندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لښکر لا پسې زیاتوي. کچیرې دا په همدې شکل باندې روان ووسی، توجه ورته ونیسي، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روښانه راتلونکی په ډېره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډېر بد او ویرونکی سبا به ولرو.
مننه. آغلی نعیمه غنی، لکه څنګه چې ویل کیږي ښه راتلونکی په مطالعې، په کتابونو، په دغو باندې تړلې ده، او د فکري تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کیږي، خصوصا کتابونه او چرونه چې ورکول کیږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغه فکری تحول لپاره کافی کار شوی او کیږي که څنګه، او شوی کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زمونږ برخلیک هم داده او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پای هم دغه شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي؟ تحول ممکن دی که څنګه؟
بله، شکه چې ماشومان ته په دې ورسته کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې، یا ماشومان ته د کتاب یا د فکر ورکولو په برخه کې کار شوی دی. بلابل ټولنې لګیا دي په دې برخه کې، کتابونه چاپیږي، ماشومان ته رسول کیږي، خو کافي نه دی. د ماشومان لپاره هغه دی چې هر ماشوم لپاره یو کتاب، حداقل هر ماشوم ته باید یو ښوونځي له کتابونو ورهاخوا یو کتاب ورسیږي. موږ تاسو وینو چې مو اکثره ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري، زده کړې نه لري او یا ښوونځي ته تلی نه شي، نو کتاب هغوی دپاره لرې خبره ده. او یا هم هغوی د دې دپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري، دوی باید شاقه کارونه وکړي، هم ډوډۍ وګټي. نو د کتاب او د ماشوم تر اوسه پورې هغه اړیکه چې په نوره نړۍ کې دا د افغان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه سې ساده شوې نه ده، او یا هم په لومړیتوب کې نه ده د کتاب او د ماشوم اړیکه. او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل د فکر ورکولو لپاره ځینې کتابونه لیکل کېږي، هغه ماشومانو ته ورسول کېږي. باید ډېر توره هم دغه راتلونکي ترسیم نه کړم چې هېڅ هم نه کېږي، خو کار ډېر کار ته اړتیا ده او منسجم کار ته اړتیا ده چې بېلابېلې ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي، تر څو چې له یوې خوا ماشومانو ته کتاب ورسول شي او له بلې خوا ماشومان د زده کړې زمینه برابره شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر ماشوم ښوونځي ته ولار شي. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولار شي، بیا وروسته دغه د کتاب لومړیتوب او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي په دې برخه کې باید فکر وشي.
مننه کوم آغلی غنی او ښاغلی لحاظ، زه غواړم دا پوښتنه له دواړو وکړم. د دې ترڅنګ چې موږ په بېوزلو ماشومانو او په لکونو هغو کسانو غږیږو چې غریبان دي، بېوزله دي او د کډوالۍ او جنګونو په خاطر باندې سخت شرایط لري، د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډایه کورنۍ هم شته چې ماشومان لري، او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ او ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي. د دې پر ځای چې سبقونه سم وایي، دوی اکثر په موبایلونو، په لپټاپونو، په ټابلیټونو باندې لګیا وي، ګیم وایي، حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي. مثلا زه څه وخت مخکې تللی وم، په کابل کې مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي، او لاغه خوا یو سړی چې د ښایي د پلار په عمر باندې وي، له ده سره آنلاین ګیم وایي او له ده سره خبرې هم کوي د دې ترڅنګ چې ګیم وایي. څه فکر کوئ که دغه برخې ته جدي پاملرنه ونه شي په افغانستان کې، چې تر اوسه پورې نه ده شوې ډیره، د افغانستان د ماشومانو راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ ښاغلی لحاظ؟
ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې په وروستیو کې په دې اړه باندې تاسو به د اترا ادارې هغه رپورټونه لستی، اوس ځینې رسۍ نه گزارش کړي ول چې د افغانستان د اترا اداره په هغه نه لري دغه امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوی دی په افغانستان کې وکولای شي. قسم سو مخکې ځله وازه سول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي. نه یوازې دا، بلکې ډېر نور داسې مسایل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومانو ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې دې ته ډېره زیاته توجه پکار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده. کچېری مونږ دلته د خپل ماشومان په خاطر باندې هغه دوستان منګه چې دلته دوی په سافټویرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي، دوی وتوانېږي د افغان ماشوم اړتیا د هغه له ذوق او د هغه له ژبې او د هغه وضعیت ته په کتو سره دغه سره تحلیل کولای شو، او دوی ته په یو داسې څه برنامه او پروګرامونه وړاندې کو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي. منګه نه خپل بدیل لرو او نه مقابل یا هغه برنامه چې دوی عملا استفاده ورنه کوي د هغه هم بندش واړو او امکانات هم ورته نه لرو. د دې ترڅنګ چې په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د موږ د مخابراتو د وزارت په ځانګړي توګه د اترا اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړي برنامه باید د ماشومانو لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ده د ساتیرۍ او د ده د خوشحالۍ تنده هم ور باندې خړوب شي او په فکري لحاظ باندې هم د ته یو مثبت پیغام ولېږدوي. که چیرې په دا شکل باندې نه اوسي، زه فکر کوم چې موږ به په ستونزو سره مخ اوسو، او یوازې د ګیم بندش د دغه پابجي کته هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده، په افغانستان کې لا ډیر مضر ده، نو دا به یو ستونزمنه موضوع اوسي.
اغلی نایمه غنی، زه غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې ښایي داسې ماشومان مو کتلې وي، څه فکر کوئ څومره تاثیر کوي د دغسې ماشومانو او زلمکیانو په ژوند باندې، او د دوی راتلونکی به څه ډول وي کوم دغسې په ګیمونو باندې دوی روغ دي پاتې وي؟
بالکل، دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټیکنالوژي راغلی ده، خو له هغې سره هغه خپل کلتور هم موږ نه لرو. دغه سیټ ګټه تر اخلو چې تاسو ماشومان دي چې 12 ساعته متواتر ناست یو ټلیفون باندې یو په هغه وسیله چې د پغې باندې د ګیم لوبې کوي او تاسو خبره چې د نور خلکو سره اړیکه چول د خپل اړیکه هم معلومه ده چې سالم مبلغ کس څوک دی چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه ټلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي، نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کېږي او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوس دا دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویونه کوو، تر هغه چې باید په کلیو کې موږ تاسو پخوا رالوی شوي یو مثلا پخوانۍ زمانو کې سره کوم ماشومان رالویدل هماغه سې په هماغه دودي سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نویو ننګاونو سره مخ دي او نویو تاکتیکونو څخه کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې پوه شي چې ماشوم څه وخت درس وایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی دته ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت تلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شاهم دي چې متاسفانه زموږ ټولنه کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي، او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي د دوی لپاره ښه خبره ده چې ماشومان یې آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مو چې وویل بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او تلیفون سره مصروف ووسی. دا بیا فراتون کې نسل په یعنی شاید شل کاله وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړي دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې وروستۍ برخې ته راشو، ځینې اوریدونکي به راواخلو د ازادي راډیو ځینې اوریدونکي موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0 او 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 باندې کولای شئ موږ ته زنګ راوي، په سکایپ یم که انټرنیټ مو سم وي آزادی ټکی رادیو باندې زنګ راوهلی شئ. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک او څه نظر لري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې او کوي څه وایي؟
موږ خدا خبرې وایو او دیده وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمینی یا د والیانو زمینی یا د وزیرانو زمینی یا د لویو پولو چارواکو زمینی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزې او چرچې د هر څه نه په قلم او کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي، موږ هغه دي چې هغه د سرکارانو زمین، هغه د پهلوانانو زمین، هغه د نانبایانو زمین، هغه بمبارۍ لاندې تښتېدلي دي، هلته سرپناوی نه لري، هغه نو خوا هر زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیر د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اسلام قبول کړي، د چارواکو نه محروم پاتې دي. وسلام پیسلام.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاست، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ او مننه ستاسو غږ راځي، کوم لږ ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو جړ دی سم بشي. ښه، اوس کوم ځای سم وي خبرې وکړئ، مهرباني. نه، فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ څوک یو له کوم ځای مو زنګ راواله؟
سلام علیکم استانیک زیف، تا ته سلام او جزاده رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد پر پرپاړی کا کیند لغمان.
ښه، مهرباني وکړئ د ماشومانو په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکي ور باندې تړلی دی څه وایي؟ دی
راتلونکي ستانیزه سیب داد دیر غط مشکل دا اوغانانو تکانه منگ پلرون خو پلرونم پامدی ارمان لالالاو منگم پامدی ارمان ستنگیری سو او باید که ما شمانو تا نور خلق کارو که دازدگم آقا در نزده کسی دا بازیر بده دومن اوغانانو مشرانو کشرانو پشتون که دا ما شمان دسه منگ نخوار و زار پا گوله کلا سوری کلا منگ او تاسی دسی پیخولی داری ستانیگ زیسی پر دیو سات معشومم پا گولی لگی دلی دا دیمور پخیطا که حتی اسی دنیای ندلی داری خود منگ للاسا پا گولی لگی دلی دا کننو باید چی منگ او تاسی دیر توجو معشومم
پا گولی لکوم بلا وریدون که امراخلو بیا با ورست ورشو خپل میل ما تا میره بانیو که چوکی اولو کم زی مزنگ را و حالی
زندو
سایش یوری پسایر اسم
ما دغه نظر د ماشومان خو ډېر ګندغه دی
فکر کوم نن ټلیفونونو کې څه ستونزه ده نو خیر رابه شو بیرته د اغلی نعیمه غنی په لور اغلی غنی زه غواړم وپوښتم چې د ماشومانو لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅې کړې دي ولسي جرګې قانون تصویب کړی او توشیح شوی هم دی فکر کوي واقعا ښه تطبیقیږي که څنګه ځکه چې که ښه تطبیقېده ستونزې به کمې شوې وای مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمیرې زیاتېږي هغه ماشومان چې مري یا هم بېوزلي او شاقه کارونو ته مخه کوي د غو شمیر زیاتېږي نه کمیږي ولې
متاسفانه یا په بخښنې سره چې په افغانستان کې جګړه ده او په جګړه کې هیڅ قانون هم یوازې جګړې قانون تطبیقېږي او بل هیڅ قانون عمل نه تطبیقېږي که قوانینو ته وګورو واقعا چې زمرا څه پکې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم مګر کله چې جګړه پیل کېږي هغه ته هیڅ قانون هم نه ټینګ نه دی او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي هغوی په مرمۍ باندې سوري شول نو کوم قانون موږ ته اجازه راکوي چې دا کار وکړو یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه پکې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو او تر څو چې په افغانستان کې د جګړې قانون ته د پښته کې نه ښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلک دې فکر ونه کړي چې دغه جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره ګټه پرې اخلو خپل افغانان څومره دینه ګټه اخلو تر څو چې په دې فکر ونه شي فکر کوم چې هر څومره ښه قوانین ولرو موږ د افغان ماشومانو ژوند ته کې خوندي نه شو کړی
من نه کوم اغلی غنی لتاسو نه به د ورستی مسلې په توګه باندې تاسو پیغام وورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشري او فعال په توګه باندې غواړي څه پیغام ولري د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکي پرې تړلی ده
دا وایم چې لطفاً ماشومان سره مو مهربانه چلند وکړئ مهربانه چلند په دې معنا چې هغوی پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي خصوصا نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی دپاره کتاب واخلئ هغوی سره کتاب ولولئ هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږېږي هغوی مجلسونه کې په هغوی تحقیروئ مه دغه ساده ساده شیان چې موږ تاسو په کورنیو کې مراعت کړو نن زموږ به ټولنې ته سالم کسان بلی او ساده دي چې ټولنه کې تصمیم نه چې څنګه مخ او ماشومانو ته هم دا وایم چې لطفا له کتاب سره او له فکر سره خپله مینه او دوستي پیل کړئ او ورته لرئ ورسره نو هغه ورسره وساتئ
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشتا سکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشد
په حنا
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
زوان فکر درنو مینا والو مننه کوم چې تر دې دمه مو دغه پروگرام واورید له اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس عامدارنګ ښاغلی مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو زوان فکر پروګرام مو واورید. کولی شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او د ماشومان په اړه باندې د درنو میلمنو اوریدونکو غږونه او نظریات دوباره خپریږي. د افغان ماشومانو په اړه باندې مو دغه پروګرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروګرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې له 60% زیات نجونې دي د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، له هغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د کانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. خو د پروګرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه له تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه.
I'm not afraid.